دوست آقای صالح، شما هم دارین جزئیات؟ بله دیم اورد
حتما. ډیر مننه تاسو څخه د خبرونه کې په ډیر جزئیات ست چې سباندې د نیم سو بندیان د غزنی پر مرکزی زندان تر حمله وروسته تشتیدل دي. دغه راز په دې خبرونه کې بل راپور دلرو چې د خوړو نړیوال پروګرام بدخشان ولایت د مرستو د مواد واستول ځنډول دي. البته نور مطالب وروسته مری پکېږي. اوس له اجمل تورمان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالویش سره موافق دی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان په ملتان ښار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونه زندانیان ورڅخه تښتیدلی دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو د ریاست مرستیال جنرال عارف ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د زندان څلور ساتونکي وژل شوي او دوه ټپیان دي او دوه زندانیان هم وژل شوي دي. د غزنی د والی مرستیال ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلی دي. وسلوالو طالبانو د دې عملی مسؤلیت منلی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالویش سره موافق دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دانیل فیلمل پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروکسل کې دغه کانفرنس د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. دا نه دی ویل شوي چې دغه کانفرنس به دقیقا په کومه نیټه جوړیږي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو د وارسا پر کانفرنس هم خبرې وکړي چې په راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان پوځ وایي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او په کندهار کې 92 حلقي ماینونه شنکل شوي دي. د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیات په نتیجه کې 15 سخت دریځ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 92 ماینونه کشف او شانکړی شوی دی. سرچینه وایي یو دولت ضد وسلوال په زابل کې د هغه ماین په چاودنه کې وژل شوی او بل ټپي دی چې غوښتري تر یوه پله لاندې ځای پر ځای کړي. اعلامیه وایي دا ټولې پیښې په تیرو 24 ساعتونو کې شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر د ټاپي په پروژه کې د نوي پرمختګونو خبر ورکوي. دا چې سبا پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیک د پروژې ټاپي پر پرمختګ خبرې وکړي. د قانون وزیر همدارنګ زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې پروژه کې د افغانستان د ونډې په اړه هم توافق وشي. ښاغلي سبا همدارنګ د افغانستان د انجینرانو او کارپوهانو د ځینې نورو پروژو د پیل خبر هم ورکړ. یو شمېر افغان پانګوال او سوداګر وایي چې په افغانستان کې د انسان تښتونې د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دی. د سوداګرو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که د تښتونو مخنیوی ونه شي نو دوی به خپل فعالیت بند کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال مشر خانجان الکوزي وویل چې سوداګرو او پانګوالو ته ګواښونه په زیاتېدو دي او دې ګواښونو د دوی پر فعالیت ناوړه اغېز کړی ده. افغان سوداګر د اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې د شنبې په ورځ یو افغان سوداګر د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د ناپېژندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. دا ورتر دی وهله د افغانستان کورني خبرونه. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به بهرني خبرونه راواخلو. د پاکستان په ملتان ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان شو. چارواکو ویلي چې د پرونۍ چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. پولیس وایي چاودنه هغه وخت وشوه چې یو موټر سایکل له یوې ریکشا سره ولګېد او لوی اور بل شو. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه د ګازو د ډبې له کبله شوې چې په ریکشا کې ځای پر ځای شوی وه. خو پولیس اوس فکر کوي چې په ریکشا یا هم موټر سایکل کې منفجره مواد لیږدول کېدل. څلور دیش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. د یونان په فارما کونیسی ټاپو کې د نوموړې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ساتونکي د ادارې یو ویاند ویلي دي چې څلور ډوب شوي ماشومان نوي زیږېدلي وو او په نورو کې پنځه نجونې او پنځه هلکان وه. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې اته شپېته نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلي او له ډوبې شوې کښتۍ څخه دېرش نور کسان یې په فارماکونیسی ټاپو کې موندلي دي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د یونان سرپرستې صدراعظم واسیلی کی دهانو اروپایي ټولنې غوښتي چې له اروپا ته له روانو کډوالو سره د چلند لپاره یوه پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. ډېرې دا کډوال د سوریې له جګړې څخه تښتېدلي دي. جرمني د هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اته دېرش سره په خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وضع کړل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون وویل د دې تلاشۍ او کنټرول هدف جرمني ته د کډوالو د اوسنۍ رواني جوپی محدودول او وروسته له دې چې جرمني ته داخل شول په منظم ډول ته یې مراحل کول دي. ده وویل د دغو اقداماتو له کبله ښایي د ریګاډو خدمات هم له خنډ او ځان سره مخامخ شي. بلخوا د جرمني د اقتصادي وزیر زیګمار ګابریل په یوه مرکه کې ویلي څرنګه چې هره ورځ په زرګونو کډوال جرمني ته اوړي دغه هیواد کې د کډوالو شمیر خپل هغه وروستي حد ته رسیدلی دی. وړمه ورځ څه باندې دیارلس زره کډوال او پناه غوښتونکي د جرمني منشن ته ورسېدل. جرمني اټکل کوي چې سږ کال به اته لکه کډوال ورته راشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي. لاوروف له یو روسي تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې له دمشق څخه د مسکو د پوځي تخنیکي همکاریو هدف د تروریزم په وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. لاوروف وویل سوریې ته استول شوي تجهیزات پوځي وسایل ول دا کار دوام لري او دوام به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له دې تجهیزاتو سره په طبي ډول روسي متخصصان هم ملګري دي څو دا وسایل سنبال کړي. د سوریې پوځي ځواکونه ورودوي چې څنګه له دې وسایلو کار واخلي. واشنگټن خبرداری ورکړی دی چې له سوریې سره د روسیې پوځي مرسته ښایي د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره د مخامخ کېدو باعث چې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو هوایی عملی کوي. ولسمشر بارک اوباما د سپتمبر په 11مه وویل چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه د روسیې ملاتړ په ناکامۍ محکوم دی. دول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه او د سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. په بدخشان کې وروستۍ پیښې د خوړو نړیوال پروګرام یا د ډبلیو ایف پی د مرستو رسونو کارون ټکنی کړل.
بدخشان ولایت کې زموږ د ټول د خوراکي توکو او کوم قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیاد انتقال ته حالت شوي یا هم پلان شوي و چې مواد ورسوي هغه هم تر نامعلومې راتلونکي پورې ځنډولي دي.
په هلمند کې د ولسوالیو د امنیه قمندانانو او ولسوالانو مقرری او انتخابونه پارولي.
که قمندان امنیه دلته راځي ورته وایي چې قمندان سستا په خدای قسم چې ته په خبره ستاسو چا پوښتنه کړې ده چې دا ولسوالۍ ته د قمندان راځي مکتوب درته راوي او که مکتوب دی نه معرفي کوي وزیر تلیفون درته کوي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې به می چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو ازنه د لټ پروګرام هم په همدې خپرونه کې واوري. نن سهار وختي د غزنی ولایت پر مرکزی زندان حمله سوی او پلس کونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د ولی مرستیال ازادي رادیو ته ویلي چې تر درې نیم سوه زیات بندیان له دې زندان څخه تښتېدلی دي. وسله والو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. سید شاه سقیم نور تفصیل لري. سقیم صاحب سهار په خیر. د دې پیښې په اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو او اوریدونکو ته سهار مو په خیر. د تیر شپه په دوه بجې او لس دقیقې طالبانو په غزنی ښار او د غزنی ښار په بلادلو لسو پوستو او د غزنی پر زندان باندې هممهاله ډله ییز بریدونه پیل کړل. په دغه بریدونو کې یو تن ځانمرګ برید کوونکی خپل په چاودیدونکو توکو بار موټر د زندان په دروازه کې چولی ده. شاوخوا په ښار کې په لسو پوستو باندې د طالبانو بریدونه پیل کړي دي. د زندان دیوالونه یې په راکټو ویشتي او ځانمرګ د زندان داخل ته ننوتی دي. په دې وخت کې جګړه شوې ده. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې د زندان 15 ساتونکي وژل شوي دي او 325 تنه طالبان یې خوشي کړي دي. دوی وایي چې په ښار کې په بېلابېلو برخو کې په لسو پوستو سي بریدونه ول او په هغو سیمو کې چې نور سرتېري به زندان مرستې زندانیانو مرستې ته ورتلل هغوی باندې هم انفجارونه شوي دي. کمینونه ورته نیول شوي او په هغه کې هم ګڼ شمېر سرتېري وژل شوي دي خو دقیق شمېر یې لا تر اوسه نه ده معلوم. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي لږ وخت مخکې مې خبرې ورسره وکړې هغه د خوشي کړل شویو بندیانو شمېر 422 تنه ښیي او دا کوي چې په دغه بریدونه کې یې تر 40 زیات سرتېري هم وژلي دي.
سقیم صاحب افغان چارواکي څه وایي چې دغه بندیانو په ډله کې آیا د طالبانو او یا د دولت د مخالفو ډلو مهم کسان هم شامل دي؟
په غزنی کې عموما په دغه زندان کې هغه کسان بندیان وو چې یا په ځانمرګو بریدونو کې نیول شوي وو یا یې زیات سرتېري وژلي ول په مخامخ جګړو کې نیول شوي وو یا یې په ښار کې هدفي وژنې کولې ټول همدغسې کسان ول. خونړي طالبان وو له زیات وخت همدلته ساتل کېدل. د غزنی له مرستیال والي سره زما خبرې وکړې. په دوی وایي چې دا 325 کسان خوشي شوي دي. دا ټول سیاسي طالبانو دي په خبره یعنی سیاسي بندیانو یعنی ټول د جنگ طالبانو دا کسان خوش کړل شوي دي.
او سقیم صاحب دغه بندیانو د نیولو د لپاره څه عملیات پیل شوي دي په غزنی ښار کې؟
په امنیت کمانډانه کې دا مهال غونډه روانه ده د امنیتي ارګانونو ترمنځ. خو فکر نه کېږي چې دغه کسان د بیرته راخوشي کړل شي ځکه چې امنیتي ارګانونه دومره ونه توانېدل چې په ښار کې امنیت خوندي کړي یا په یو وخت باندې طالبانو دا پلان شنډ کړي په یو وخت په لسو سرتېرو پوستو باندې بریدونه کېږي وار له مخه تر پلچکونو لاندې ماینونه خښول کېږي. دا زیات وخت غواړي. خامخا 2-3 ورځې مخکې کار ورباندې پیل کړی چې دغه پلان شنډ نه شو نو فکر نه کېږي چې له خوشسو بندیانو دې هم څوک راځي.
بل سقیم صاحب څنګه د غزنی د چارواکو له بدلون سره جوخ دغه سی یوه لویه پیښه کېږي چې په غزنی کې ساری نه لري که څه هم دغه سی پیښه په کندهار کې 2 ورځې سوي دي؟
په غزنی کې مخکینی والی موسا خان اکبرزاده چې دلته والی وو هغه تر زیات اندازې پورې له طالبانو سره غاړه وړله. په خپله یې څو ځله ویلي وو چې د طالبانو سره اړیکې لرم او ورته ویلي مې وو چې راسې زیات برید مه کوئ په ښار باندې یو 2 راکټونه راوولئ. هغه به له طالبانو سره دغسې ځینې معاملې کولې خو نوی والد دغسې اړیکې فکر کوو نه ورسره لري او طالبانو هم خپل زور وښود. غزنی ځینې زیاتې ولسوالۍ چې دا مهال بېخي سکوت دي د طالبانو په لاس کې دي. په ښار کې هدفي وژنې پراخې روانې دي. نامنوی اوج ته رسېدلې دي. د ولسوالیو د ښار لارې بندې دي. مکتبونه یې بند کړي دي. د ښار تر 2 ساحو پورې بېخي طالبان را رسېدلي دي. تر ښار پورې نږدې حتی 4-5 تر 6-8 پورې ولسوالۍ دغسې دي چې هلته بېخي طالبان ته سقوط شوي دي. د هغو ولسوالیو مرکزونه ټول ښار ته راغلي دي. په ولسوالۍ کې د ولسوالیو مرکز نشته. ولسوالان یې په ښار کې ګرځي. دفترونه یې ښار ته راغلي دي. سرتېري نشي کولی هلته ولسوالیو ته لاړ شي. حالت تر دغه اندازې غزنی کې خراب ده. په ښار کې د هر تقریبا هره شپه وسلوالې نښتې کېږي. ډزې اورېدلې کېږي او سهار بیا څه نه معلومېږي. نو کله چې طالبان دومره ښار ته رانږدې کېږي معلومه خبره ده دغه غټ بریدونه هم کوي او د دغو لپاره تر اوسه پورې تر څو وخته پورې کوم مخکینی والی په غزنی کې والی وو دا خاص پلان نه و جوړ شوی چې دا سیند یا بیرته ونیول شي یا له ښار د طالبانو نفوذ ورټول شي او یا یې مخه ونیول شي. د هدفي وژن
ډېره مننه سید شاه سقیم و چې د غزنی ولایت پر امنیتي وضعیت راسره خبرې کولې. په غزنی کې په تازه پیښه کې وسلوالو پر مرکزي زندان برید کړی او څه باندې 3.5 بندیان خوشي کړي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو واستول وځنډول. WFP وایي د افغانستان نورو سیمو ته به د مرستو د رسولو په مقصد عملیاتو ته دوام ورکړي، خو په بدخشان کې د دې موسسې پر لاریو د وسلولو د حملې په غبرګون کې به تر ناڅرګندې نیټې پورې دې ولایت ته د خوړو د موادو د لیږد عملیات بند کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ژمي د سړو موسم په څو اونیو کې را روان دی، WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام بدخشان ولایت ته د مرستې د موادو د رسولو عملیات ځنډولی دي. د WFP وایاند وحیدالله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه په بدخشان ولایت کې د دې موسسې د لاریو پر کتار د وسلوالو د حملې په غبرګون کې کیږي.
هغه چې د دې پیښې اصلي لامل معلوم شي تر اوسه پورې هم موږ په دې نه پوهېږو چې ولې د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام قطر سره داسې یوه پیښه رامنځته کېږي. بدخشان ولایت کې زموږ د ټول د خوراکي توکو او کوم قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیاد انتقال ته حالت کې یا هم پلان شوي وو چې مواد ورسوي، هغه هم تر نامعلومې راتلونکي پورې ځنډولي دي.
نامعلومه وسلوالو د جمعې په ورځ په یفتل سفلا ولسوالۍ کې د WFP په پنځو لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو له رسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. WFP وایي وسلوالو لارۍ د یوې شپې لپاره وساتلې او په سبا یې له منځه یوړې، خو ډریوران یې خوشې کړل. د WFP ویان خاغلی امانی وویل چې دا مؤسسه یوازې په بدخشان ولایت کې خپل عملیات ځنډوي او د هیواد په نورو سیمو کې به فعالیتونه په عادي ډول روان وي.
دغه پیښه په نور افغانستان کې، یعنی بدخشان نه اخوا په نور افغانستان کې زموږ په خپل فعالیتونه باندې فعلا د اوس لپاره حکومت اغیزه نه لري او فعالیتونه په عادي شکل مخکې روان دي. موږ وضعیت یې نږدې نه څارو.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رستیالې مشرې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، دا پیښه غندلې او پر دې خوشحالي څرګنده کړې چې WFP په بدخشان کې خپل عملیات ځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی ټولنې د بدخشان په ګډون د افغانستان د هغو لرې پرتو سیمو له خلکو سره هر کال د خوړو د موادو مرسته کوي چې لارې یې په ژمي کې بندېږي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په یو نوي راپور کې وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس ګریوان دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ورزګن په گیزاب ولسوالۍ کې روانو جنگونو له خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خلکو په وینا پر سیمه یو میاشت حکومت او بل میاشت وسلوال طالبان حاکمیت لري چې دوی ته لانجی جوړ کړي دي. محمد زاده قرشتنی تفصیل لري چې له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دي. رښتنی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. په گیزاب کې دغه نامنی لکه پیل سوی ده چې خلک یې له کابل دغه شکایتونه کوي.
سلام صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د روزګان د گیزاب ولسوالۍ یوازې نه بلکې د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي هم هر ورځ د نامې شکایت کوي. البته دغه شکایتونه بیخي له ډېر وخت د خلکو دخوا کېږي چې رسنۍ ته دوی ټلیفونونه کوي. د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته چې تازه شکایتونه کړي دي، دوی وایي چې د دغه ولسوالۍ ډېرې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او دولت یوازې د ولسوالۍ پر ودانۍ حاکمیت لري. تېره ورځ د دغه ولسوالۍ ښاروال هم شکایت کړی و، ده ویل چې وسلوالو مخالفینو دوه ورځې مخکې په دغه ولسوالۍ د بازار دکاندارانو ته ګواښ کړی و چې باید بازار وتړل شي. دغه ورځ په چوری ولسوالۍ کې هم په عیني ډول خلک د نامنې شکایت کوي. خلک وایي چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې په عملیاتو کې د دولت لخوا ونیول شي، خو څو ورځې وروسته بیرته ځواکونه شاته راسي او هغه سیمې بیرته مخالفینو ته په لاس ورسي. چارواکي د خلکو دغه ادعا ټکی په ټکی نه تاییدوي، خو دوی دا وایي چې هلته په دغه دواړو ولسوالیو کې عملاً عملیات روان دي، او تېره ورځ دوی وایي چې لاسته راوړنې هم لري، او پنځه وسله وال په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي، او یو شمېر وسلې هم ځواکونو ته په لاس ورغلي.
رښتینی صاحب، په اروزګان کې تر نسبي آرامۍ وروسته ولې یو دم دغه سې ناامني زیاته سوې ده؟ خلک او چارواکي په دې برخه کې څه وایي؟
بلې، ستاسو پوښتنه مو اورېدلې.
پوښتنه دا وه چې په اروزګان کې په دې وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر کم ورکول کېدل، څنګه یو دم دلته ناامني زیاته سوه چې خلک ورڅخه دغه ډول شکایتونه لري؟
پروزګان کې د نامې پیښې وروسته له هغه ډېرې سولې چې کله د دغه ولایت د امنیه قمندان مطیع الله خان ووژل شو، تر دغه پیښې وروسته د روزګان ډېرې برخې د دولت د وسله والو مخالفینو تر ولکې لاندې سولې. یوه ډېر مهمه مسله دا ده چې تقریبا دوې میاشتې پرله پسې په ګیزاب ولسوالۍ کې محلي پولیس د دولت د وسله والو مخالفینو تر کلابندۍ لاندې وه، او دغه پولیس تقریبا څو ورځې مخکې د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق په همکاري باندې آزاد شول. البته دغه ناامنۍ له څو میاشتو دوام لري.
ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د اورزګان ولایت د ناامنۍ په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم اوریدلی شئ.
د جمیل رحمان په نامه اوریدونکي له نورستانه په خپل پیغام کې شکایت کړي چې د افغانستان هر دولتي اداره له اداري فساد ډکه ده. د نورستان ولایت مثال ورکړی دی. کمال الدین سپاند له کندهار د ارغستان ولسوالۍ له سپینې ګاډې سیمې په لسګونه کورنۍ له دې کبله نورو ځایونو ته کډه شوي چې د دولت وسله والو مخالفانو ځورولې، او اوس دغه بې ځایه سوي کورنۍ ګڼې نورې ستونزې لري. سمیع الله سنگین لیکلی دا چې پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې تاسیسات او دروازه جوړه کړې، زموږ چارواکي ننداره کوي دا څنګه حکومت دی. رحیم الدین مقدس هم پر افغان دولت انتقاد کړی چې په پکتیکا کې ولې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي نه دی کړی. نادیه میوند له زابله لیکلي دوه سری حکومت په خپلو داخلي اختلافاتو کې راګیر دي، اوس ګاونډیانو دومره مداخلې زیاتې کړي چې په ښکاره تاسیسات جوړوي او نور تخریبي کارونه کوي.
اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شمامه په نوم د معاصرو هنرونو د ګالری په اړه چې پکې د ځوانو ښځو د انځورګرۍ په ګډون مختلف آثار نندارې ته ایښودل شوي یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د منیرا یوسفزی له قوله چې د دغه ګالری یوه بنسټ ایښودونکي د وایي چې یو کال مخکې دغه ګالری په دې نیت پرانستله چې د افغان ښځو نوي غږونه اوچت واورېدل شي. دا وایي د ګالری له پرانستل کېدو مخکې داسې احساس کاوه چې په یوه څا کې لوېدلې او چیغې هیڅوک نه اوري. د واشنگتن پوسټ په وینا مونیرا چې د نارینه و تر نفوذ لاندې ټولنه کې د ژوند کولو لپاره د خپل مبارزې یادونه کوي وایي اوس دوی زما او نورو ښځو چې په لاس کښل شوي انځورونه یې پر دیوالونو زوړندي اوري. واشنگتن پوسټ د فرا سلطانی په نوم د دغه ګالری د یوې ځوانې انځورګري آثارو ته چې بربنډې ډېر پام اړولی او د هغې له خولې لیکي چې وایي ښایي د آثارو په اړه یې ډېر خلک بد فکر وکړي، خو هغه د یوې ښځې فورم په ډاګه کوي. یویشت کلنه سلطانی چې په ایران کې انځورګري زده کړې وایي په افغانستان کې سړیان د ښځو شخصیت ته پاملرنه نه کوي او خپل قضاوت د هغو پر بدني جوړښت کوي، او همدې ټکي ته په پام سره دا غواړي ښځې په بدني فورم کې ښکاره کړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه که یو شمیر کسان دا ډول انځورونه د پرمختګ نښه بولي، خو یو شمیر نور بیا هغه د افغاني محافظه کارې ټولنې د اساساتو خلاف ګڼي. ورځپاڼې د مینا حبیبي په نوم د یوې شپږویشت کلنې حکومتي کارکوونکي دا خبره راخیستې چې ویلي دي بربند انځورونه زموږ ټولنه نشي منلی ځکه افغانان د اسلامي اصولو په تړاو مسایلو کې ډېر حساس دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسان داسې انګیري چې په افغانستان کې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د نړیوالو مرستندویو محسسو د پانګونې په نتیجه کې د افغان ښځو نوي نسل په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره د بربندو انځورونو له کښلو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. ون انډیا انټرنیټي خبرونه هند د افغان ماشومانو د زړه د ناروغیو درملنه کوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي هند هغو څلور زره افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي چې زړونه سوري دي ون انډیا خبرونه لیکي د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي هند هر ناروغ ماشوم په درملنه درې زره ډالر لګوي او که لګښت له دې زیات څلور زره ډالرو ته ورسیږي پاتې پیسې دا ټولنه ورکوي د خبرونه په وینا په کابل کې د هند سفیر امر سینا وویل ډیر خوښ دی چې هیواد له افغانستان سره مرسته کوي هغه دا هم وویل چې نوی ډلی به د زړه د ناروغیو افغان متخصص ډاکتران وروزی چې وکولی شي د زړه د عادي ناروغیو درملنه په خپل په افغانستان کې وکړي
د هلمند چارواکي د ولسوالیو د امنیه قمندانانو او ولسوالونو په مقرریو کې د صلاحیت غوښتنه کوي د هلمند امنیه قمندان وایي هغه قمندانان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي چې د له اجازه پرته په مرکز کې د ځینو اشخاصو لخوا مقرر شوي الیاس دایي رپورت لري
د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي وایي کلونه کېږي چې د لشکرګاه ښار د یو شمېر امنیتي اوزو د مسؤلینو تر څنګ د ولسوالیو ځینو قمندانان په مرکز کابل کې د پارلمان د وکیلانو او د اقتصاد لخوا مقرریږي چې د لوړ پوړو دولتي مسؤلینو سره شناخت لري دا د دې راډیو د معلوماتو مخې د هلمند یو لس فعال ولسوالیو څخه دا تو امنیه قمندانان بل دي چې د امنیه قمندان سره مشوره وشي په کابل کې مقرر شوی او بیا د نو تستول شوی دي کوم مشران وای تر هغه چې د ولسوالانو او امنیه قمندانانو په مقرری کې والی او د ولایت امنیه قمندان صلاحیت ورنکول شي په حکومتداري او امنیت کې بهبود نه راځي د مرجو ولسوالۍ کوم مشر راځي اکبین وای په مرکز کې مقرر کېدونکي مسؤلین به سواده دي او د خلکو سره ښه چلند نه کوي
که ولایت مقام ته د ولسوال صلاحیت ورنکول شي چې والی په جریان کې والی د ولسوال سره موافق نه شي والی پیشنهاد نه کوي او یو ولسوالۍ ته ولسوال راځي د یو شخص په سپارش یا د یو وکیل او سناتور په سپارش یا د یو وزیر په سپارش دا زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا حالت په مبیا نه وي والی صاحب که قومندان امنیت دلته راځي تورته چې قومندان ستا په خدای قسم چې ته په خبره ستاسو چا پوښتنه کړی دی چې دا ولسوالۍ ته د قومندان راځي مکتوب درته راوي او که مکتوب دی نه معرفي کوي وزیر تلیفون درته کوي
په کابل کې د مقرر شو قومندانانو ولسوالانو د ناوړه چلند له امله د ځینو ولسوالیو خلکو لارونه هم کړي دي خو د هلمند چارواکي د خپل مسؤلینو په لور کولو نه دي توانېدلي د هلمند امنیه قمندان د بی اجازه د اتو ولسوالیو د امنیه قمندانانو په ځای د دروي د مقرری خبره مني پاسوال نبی جان ملاخیل د منی چې د کورنیو چار وزارت د جنو وکیلانو او متنفذینو په غوښتنه د ولسوالیو امنیه قمندانان مقرروي ملاخیل وای د کسان د خلکو په ځای کسان ته خدمت او کار کوي چې مقرر کړی وي
یو څوک د یو کار ظرفیت نه لري ولې شناخت لري یو څوک د یو کار اهلیت نه لري ولې بعضی دوستان لري نه هغه په مختلفو نومونو باندې مثلا ځان مقرری هغه بیا په باندې ادارې تم نه وي وې ادارې نه مقرر کړي ادارې ته مسلط نه لري هغه چې مسلط لري سیاغه سره شریک ته او هغه په جنایت باید وکړي هغه باید غلا وکړي چې د ناروا وکړي او وکړي سیاغه خوشاله وساتي
ول کېږي د یو شمېر دغه ډول مقرری پر سر پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو د یو شمېر اساس ترمنځ کشمکشونه هم روان دي چې په اوسنیو ورځو کې د ګریش پولیسوالۍ د امنیه قمندان پر سر د چینو وکیلان اندرې شو بیلګه ده د ګریش پولیسوالۍ د پولیسو یو سرچینه د نوم نشو دلو په شرط ازادي رټوي په ګریش پولیسوالۍ کې د یو وکیل لخوا په خوا مقرر شوی امنیه قمندان بیرته د یو وکیل په خوله د دندې څخه نه لری کیږي او دغه مسلې جنجال رامنځته کړي واته دوه درې ځله پولیس په خپل منځ کې جنگ ته هم درېدلې دي خو دا خبره تر اوسه خپل واک سرچینو نه تایید کړي محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
د پاکستان په پنجاب یالات کې 14 سوي چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لښته لږه لاس کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي دي چارواکي وایي په وژل سوي کې یو ماشوم او یو ښځه هم شامل دي تر دې د ملا کومي وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلې تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورت کې
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشمې پر ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته سیرمه په می چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي چارواکي وایي د پېښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلي او د پېښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی که څه هم امنیتي چارواکو تر 14 وروسته ویلي ول چې دغه 14 په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوي خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل د پیښې په ځای کې رسنوي ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي دی وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګ پوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي، څو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګي برید و که بمي چاودنه وه. د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته ویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. په عین حال کې د ملتان د نشتر روغتون مسؤلین وایي چې په روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان کړی او زیاتوي چې دغه روغتون ته په وړل شوو ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت مرګونی دی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمي چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
له دې سره اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نه اوري.
نن سهار وختي د غدنی ولایت پر مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونه بندیان ورڅخه تښتیدل دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالوی سره موافق ده. یو شمېر افغان پانګوال او سوداګر وایي چې په افغانستان کې د انسان تښتونو د پیښو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وځنډول. د پاکستان په ملتان ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر څلوي خو زیات نور ټپیان دي. څلور دېرش کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و، پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. جرمني دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وڅه کړه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي.
اروپا ته له سوریې، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. په داسې حال کې چې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د څو نورو ماشومانو د مړینې خبر ورکول سو، یونان چې د دې بحران په لومړۍ کرښه کې پروت دی د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیزې پالیسۍ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. احمد تکل او نور تفصیل.
په اروپا کې د کډوالو بحران لا هم دوام لري او په دې ترڅ کې په تیرو دوه ورځو کې زرګونه نور کسان له مقدونیه څخه سربیا ته په روانو اورګاډو کې ځانونه هنګري ته او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو شتمنو هیوادونو ته رسوي. د یونان سرپرست صدر اعظم وسیلی کیتانو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د چلند لپاره یو پراخه او هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. میرمن تانو د یونان په ملتین ټاپو کې خبریالانو ته وویل: فکر کوم چې هیڅ چا هم د داسې یو بحران تمه نه درلوده. زه باور لرم چې د کډوالو دې شمېر ټوله اروپا حیرانه کړې، ځکه هیڅ چا هم د دومره زیاتو کډوالو د راتلو تمه نه درلوده. خو فکر کوم چې اوس ټول اروپا پریکړه کړې چې دا ستونزه په یوه جلا طریقه حل کړي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې جرمني ته د کډوالو د پراخې څپې د محدودولو په مقصد به له اتریش سره په ګډ سرحد کې موقتی کنټرول ټینګ کړي. توماس دی میزر پرون وویل د دې اقدام هدف دا دی چې جرمني ته د کډوالو پراخ هجوم محدود شي او پر هغو اقداماتو تمرکز وشي چې جرمني ته د روانو کډوالو لپاره په پام کې نیول شوی دی. د میزر د کنټرول د څرنګوالي جزئیات روښانه نه کړل. نږدې 18,000 کډوال پرون او ورمه ورځ د جرمني مونشن ښار ته ورسېدل او تمه ده چې سږکال به ټول 8,000 کډوال جرمني ته ورسیږي. دا کډوال له بیلابیلو لارو خو ډیری په کښتیو کې د یونان سواحلو ته رسیږي. د هم قسم له عراق تښتیدلی کډوال چې د یونان په ملتینی ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې اوسیږي وایي: موږ په بهر کې له مرګ سره لاس ګریوان وو. قاچاقبرانو غوښتل چې موږ وغولوي. تیاره وه، ویره وه، او د خوړو او څښاک لپاره مو هیڅ نه درلودل. 15 ساعته په بهر کې په دې حالت کې تیر شول. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون 15 کډوال چې نیمایي ماشومان وو د یونان فارماکونی سیټاپو ته نږدې هغه مهال مړه شول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوه. د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د یونان د ساحلي ګارډ یوه ویاند ویلي چې څلور ډوب شوي ماشومان نوي زیږېدلي وو او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وو. ویان زیاته کړه چې د دوی ادارې اتش پته نور کسان له ډوبېدو څخه ژغورلي او له ډوبې کښتۍ څخه دیرش نور کسان یې په فارماکونی سي ټاپو کې موندلي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامی دولت دل یادایش د باجوړ ایجنسی په ډمه ډوله نومې سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر یوه پوسته د برید ادعا کړې ده. داعش دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دې ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
افغان پولیسو سیرما په باجوړ ایجنسی کې داعش وسلوالې ډلې د پاکستاني ځواکونو پر یوې پوستې د برید او د غیر سوزولو ادعا کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسی په ډمه ډوله نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته یې اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې څه موده مخکې له دغه تحریکه لارې بېلې کړې او له داعش وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده. د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی خو د دې تر څنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې دا برید د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څو قداور نه لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي ده د دوی یو وجود شته دی. دا د کوم مل کار نه دی چې د دې مخنیوي وشي بلکې هغوی چې د خراسان کومه سوخه یادوي نو د هغې مخنیوي لپاره پکار ده چې علاقایي سطح باندې څه داسې ټاکلي ګامونه او داسې یو بل سره روغه جوړه او یو بل سره اعتماد او د انټلیجنس معلوماتو یو بل ته ورکول او د دې نه علاوه د هغې لپاره یو سټریټیجي پکار ده چې هغه د ټولو مرکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسلواله ډله ده چې دا مهال د عراق او شام ډېری سیمې تر ولکې لاندې دي او همداراز ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې داعش وسلوالې ډلې په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د برید مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې تېره اونۍ په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې دا ډله د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللې وه او د دې د مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او همکاریو ټینګار کړی و.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی داش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا سې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلې سي. په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار روان دی چې سرلیک کې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات. د سیمینار ته افغانستان پښتونخوا او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه لیکوال ورغلي او درې ورځې به پښتو پښتنو ته پر ورپېښو ستونزو علمي خبري او مقالې اوروي. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې اوریدلې سي.
له نهو کلونو وروسته کوټه ښار یو ځل بیا د نړیوال پښتو سیمینار کوربه دی. دغه سیمینار د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا جوړ شوی چې د شنبه په ورځ د ښار په لوی سرینا هوټل کې پیل شو. دې سیمینار ته له کراچۍ، پښتونخوا، افغانستان، کاناډا، جرمني او د کوټې له شاوخوا سیمو پوهان، سیاستوال، لیکوال او شاعران رابلل شوي دي. د سیمینار په لومړۍ ورځ په اکثرو مقالو او ویناوو کې په لارو بر کې د پښتنو پر تعلیمي ستونزو او د حل پر لارو چارو یې خبرې وشوې. د سیمینار د پرانیستونکي غونډې مشری د بلوچستان والی یا گورنر محمد خان اڅکزی کوله او د پیلامې په توګه د سیمینار برخوالو ته خپل لیکلې مقاله واوروله چې پکې د پښتو ژبې پر سوچه کېدو ټینګار وکړ او وی ویل په پاکستان کې باید پښتنو ماشومانو ته په خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي. ښاغلی محمد خان اڅکزی د سیمینار موضوع جهانیت یا ګلوبلایزیشن ته په پام سره وویل.
جهانیت یعنی ګلوبلایزیشن کوي خواته د ځان سره ډېری ګټې لري او نوې څانګې راوړي نو بل خواته ډېرې ماتې ګروپې هم تېر شوي او په زیاته بیا وجبه ده. جهانیت کې روان عمل دی صادق شاید دی چې په تېرو زرو کالو کې د جهانیت څو څپې راغلي دي او د کمزورو او نوسه د ژوند جواب ډېر څه لکه خاشاک کې په باد وړي دي. د پات خلکو پات ژبې هم جوړ کړي دي او هم یې د منځه وړي دي او هم دغه د پښتو څه رسوي دي.
نومیالی شاعر او لیکوال درویش دورانی د پښتو او د بلوچستان ښوونیز نظام تر سرلیک لاندې مقاله واوروله او په دې ایالت کې په مورنیو ژبو د زده کړې په بهیر کې ستونزو ته کتنه وکړه. ښاغلی درویش دورانی وویل پښتنو ماشومانو ته که په پاکستان کې په لومړنیو ټولګیو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي دوی به له خپلې ژبې نه پردي کېږي.
د هر ماشوم دا یو منل سوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. خو دا کومه پرېکړه چې بلوچستان صوبایي پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نه شي کولای خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو زایدل به لږ تر لږ دا ګټه خو ولري چې هر لوستی پښتون به بیا خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي.
له کابل راغلی د کابل پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکي لال پاچا ازمن په افغانستان کې د پوهنې پر تاریخي بهیر رڼا واچوله او د بېلابېلو حکومتونو په مهال په افغانستان کې تعلیمي بهیر ته پر اورپیښو ستونزو خبرې وکړې او په لارو بارو پښتني سیمو کې د تعلیم او سولې په اړه څو وړاندیزونه ورکړل.
پښتني سیمې د جنګ له بلا ژغورل او پکې د امن جنډه رپول د یو منظم منسجم او پر علمي معیارونو برابر تعلیمي نصاب رامنځته کول د پښتنو په سیمو کې د ښوونځیو دروازې پرانستل او په عصري سیستم د ودانیو جوړول دولتونه باید د متوازن معارف په برخه کې عملي ګامونه واخلي. پښتانه باید له کلتوري محدودیتونو ناوړه پهو لاس واخلي چې هغه د تعلیم پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي. د ښوونځیو سوځولو پر وړاندې دي د دولتونو ولسونو او مدني ټولنو لارې پراخ پروګرامونه جوړ او عملي شي.
ډاکټر زرغونی رشتن زیور هم له کابل په دې نړیوال سیمینار کې ګډون کړی دی. د خپل مقاله کې وویل چې که د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري سازمان یا یونیسکو له تعریف سره سم پښتو ژبه د روغو او فعالو ژبو په قطار کې درول غواړو نو باید له هر پلوه علمي خدمت ورته وکړو.
یونیسکو سازمان ژبې په دوه ډوله ویشي، روغې یعنی فعالې او ناروغې یعنی غیر فعالې ژبې. کومې ژبې چې د وخت په تېرېدو پرمختګ کوي او د خلکو په منځ کې د اهمیت وړوي، سیاسي اقتصادي ټولنیز سیادت یې ور په برخه وي، روغې ژبې ګڼل کېږي. د دې لپاره چې پښتو ژبه د روغو ژبو په کتار کې وساتو زموږ مسؤلیت دی چې د ژبې لپاره کار وکړو څو د پښتني ټولنې ستونزې په تعلیمي او تربیوي اقتصادي سیاسي اجتماعي برخو کې له منځه ولاړې شي.
دغه سیمینار به نن د یکشنبې او دوشنبې په ورځو هم دوام ولري چې ورته راغلي پوهان او لیکوال به پکې خپلې علمي مقالې لولي، ویناوې به پکې کوي او د سیمینار په پای کې به یو قرارداد وړاندې کیږي چې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان له حکومتونو به پښتنو ته د اورپیښو بېلابېلو ستونزو د هوارولو غوښتنې پکې کیږي. د یادونې وړ ده چې دا په کوټه کې د پښتو څلورم او په مجموع کې لسم نړیوال سیمینار دی. تر دې مخکې په پېښور او کابل کې هم په تېرو کلونو کې د پښتو نړیوال سیمینارونه سوي دي چې د دې اوسني سیمینار غوندې د پښتو ژبې، ادبي، علمي، د ښوونې او روزنې ستونزې پکې څېړل سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې لچ تر دې د مرو جوړ خو خاو بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په خپله کې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې ستاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د ورک شوي عزیز نوم نه اخلي او یا هم خپل نوم نه اخلي او یا هم د تلیفون شمیره نه وایي، د دوی تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو اوریدونکو، ډېر مننه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. د نن ورځې دغه پروګرام که تاسې په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه فراد ولایت بالابولک ولسوالۍ د فرارو د کلي صاحب سر پر لیکه باندې واصل یم. زما یو انډیوال وخت دی په نامه د رفیع الله، دا 15 کاله کېږي. هر چا که پیدا کړي 15000 افغانۍ بخشي لري او زما سره دې په دا لمبر تماس ونیسي. 0003-9015-9 زه خدای دوست زابل ولایت شارصفا د ولسوالۍ د اولبیس کلي خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی دی د ولیجان په نامه سره دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. چا چا معلومات نشته، د ګردۍ نفر دی، سور نفر دی، که چا پیدا کړی یا چا ته معلومات وي و مستجی په دغو تلیفون شمیرو سره معلومات راکړي. 0000-0001 یوه شمیره بله 0000-0001. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه فرید د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې د وکیل په نامه دی، د یوه میاشت کېږي چې دی د کور څخه نظارت سوی دی. دی لږ رسایفي تکلیف هم لري او سترګې هم لږ کږي دي. کار ګران و شجاره معلومات لري یا دی لیدلی ما ته چې په دې شمېره زنګ ووي 0001-2023-1.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د فرات ولایت ګلستان ولسوالۍ. زما یو زوی دی چې ورسه قاریم لازدرین په نامه باندې خندهار او د بولدک پر لویه لار باندې تقریبا 4 نیم کاله یا 15 کاله کې چې ورک شوی دی. هېڅ معلومات یې د ژوند او د مرګ مخته نه کړي. ډېر ګرځېدلي او ډېر ستړي شوي. هر مسلمان ورور ته که معلومات شته په قاریم لازدرین یا د ژوند او یا د مرګ، نو په زما سره دې تماس نه چې په دغه شمېره باندې زما تلیفون شمېره ده 0005-5023-3. زه بیا تلیفون شمېره وایم 0005-5023-3. زما تلیفون نمبر دی. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو څو وارې سر په سر درې څلور وارې سر په سر باندې شریعت ته ورکړي.
السلام علیکم، زه ولی محمد د سردار محمد زوی د کندهار ولایت د 5 ناحیې چې د خوږې څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما دوه اکاګان دي تقریبا د دېرش کالو راهیسې د خپل کور څخه له درکه شوي دي چې ځینې دوستانو د ایران د زاهدان په ښار کې لیدلي دي او هغو ویلي دي چې ورې اوسېږي چې نومونه یې په دې ډول دي: علي احمد چې مشهور پټاټو، او نانۍ چې د اختر جان زامن دي. که دوی خپله دا اعلان اوري او یا که بل مسلمان ته دا معلومات وي، په همدې شمېرو دي زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي: 0-2-0-1-1. بله شمېره ده: 0-1-12-3-2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم: 0-0-0-3-2-0-1. بله شمېره ده: 0-0-3-1-1-2-3-2-1. هېده چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم. السلام علیکم، د احمد شاه د یلمن د ګرشتي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو د خاله زوی دی، مجاهد نومیږي، اسمین شراف الدین دی، مګر په مجاهد سره مشهور دی. نو دغه زما د خاله زوی چې دنداله کې 11 کاله کېږي چې نادر اخیستی وي، د کوره څخه وتلی دی. هغه چېر چې د 20 کالو نه اوس 30 کالو ته رسېدلی دی. که هر چا ته یو معلومات وي، یا د ده پاکه یو څوک معلومات وي، یا د خپل زموږ آواز اوري یا بجي، په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي: 0-1-9-9 0-15-15-15. یا نمبر به تکراروم: 0-9-9-15-1-8-0-15. هر چا ته یو معلومات په دغه شمېره کې ټلیفون وکړي، او شیرینی یو لا کالداري ورکول کېږي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت په کجکي د ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. زما یو ورک کور دی، جانان نومیز، د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ دی. تاج محمد د زوی دی، د عبدالشکور بنسی دی. زه په خپله د ده ورور یم. که د ده پاکه یو څوک معلومات لري، ما د دې په دغه شمېره زنګ مختار عیار 5-4-5-4-3 بله شمېره مې خوستې په سایه 4-3 درنه یې 5-2. السلام علیکم، دا جرلس کاله کېږي چې ورک کړي.
السلام علیکم، ما سلامونه دی د ازادي کارکوونکو ته ورسېږي. ما ورک شوی نومې اختر نامې دی، د رحیم زوی دی، یو ورور یې حضرت نومېږي، یو خانګل نومېږي، یو علیګل نومېږي. زما نوم تورجان دی، د غورماچ د ولسوالۍ د کرے کلا ولی. او معنا مثلا دا دو کالو یو کالو درې میاشتې تېرې چې بیا را ده کې څوک معنا معلومات ولري، معنا په دغه شماره دې مثلا تماس ونیسي: 0-8-0-8-9-15-2-3. دوباره یې تکرارم: 0-8-0-8-9-15-2-3. والسلام. معنا زما
زده زابل ولایت تشاجی ولسوالی د سپیرسنگ دینارخیل و عبدالمتین لیوانه خبره کوم. زما یو سپین ږیری او ښورک ته تقریبا درې میاشتې کېږي، نه د مرګ نه د ژوند درک معلوم ده. که هر چا سره یا معلومات و یا د ټلیفون معلومات ورسره و، بیا دې پر دغه شماره 0-8-0-8-9-9-4-6 0-8-0-9-4-6 پر دغه شماره دې زنګ ووهي چې موږ ته معلومات وسي.
مجھے وہاں دیوالی میں جیب دے چاہتا ہے کہ تکلیف ہم نے رکھ رہا کام کی اس سے ارکتی پر میرا جا وہ سرا دے ارکتی ہے کہ تو پتا بتا گا اڑا یا معلومات تری مات والی اس میرا جانگ سے پر وہ سے پر تری ننوی تری ویش تنگو 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 ذرا غانی بخشش تین را جان دیا سگریہ ٹکل کیا سا دے تکلیف ہم نے رشن جاری سرائی دے.
بله السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل ولایت شنکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه باندې ده چې دماغې تکلیفونه لري، د محمد زوی دی، او د احتیف الله او محمد قریش خلال محمد ورور ده. که چاته په دې اړه معلومات وي شمیره باندې زنګ وو صفر اویا اته څلوېښت دو اویا شپږ سوه درې پنځوس شمیره بیا تکرارم صفر اویا اته څلوېښت دو اویا شپږ سوه درې پنځوس هر چاته پر دې اړه باندې معلومات وي او ما ته دې په دې شمیره باندې زنګ ووایي او جایزه څلوېښت زره افغانۍ هم لري که چا ما ته په دې اړه باندې معلومات راکوي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223341. یو ورې بیا وایم 0000223341. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 02 02 21 12 11 15.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم فرویز د کاپیسا نه خبرې کوم. زما یو دوست دی د ننګرهار ولایت د سراچي اوسیدونکی دی. ملي اردو کې وظیفه لري. دا ډېر وخت مالله درکه شوی دی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو ماته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 58 26 69 90. مننه ډېر. خدای په امان.
ہلو السلام علیکم. زاد ادی رادو ټول کارکون کو ته سلام علیکم وایم. ما یو د اکا زوی دی چې په نامه د شراغا دی. د عبدل زوی دی. دا و اته کال کیږي چې ورک دی. ار څوک کوم معلومات لري په دغه شمیره دی زنګ ووی 0 3 0 5 8 1 0 0 5 2 0. والسلام.
مز دا دغه زدا ایرماند ولایت نه دایلو سوال ته خبرې کوم. ما پیغام دغه دی چې زمر یو قریب دی ما دا امازی دی خو دا کوم نومې جو ورکړې په دغه لار نشمیره دی زنګوي 0 3 0 5 0 8 9 8. په دغه شمیره دې اړیکه ونیسي که هر چا پیدا کوي 15000 افغانۍ شیرینی ورکوو.
السلام علیکم. زه عبدالفتار یم د فراه د الهي ګلستان ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک دی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 4 کاله 5 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. هېڅ معلومات یې د مرګ یا د ژوند ماته نه کېږي. د ترنک او د ارغستان د دا دوه فلو تر مابین ورک شوی دی. هر مسلمان هر ورته کې معلومات قاري ملا عبدالرحیم صحیح د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات چې زما سره دې په دغه نمبر باندې چې ما سره زما ټلیفون نمبر دی تاسې وایم 0 58 52 2 3. زما ټلیفون نمبر دی. یو ځل بیا ټلیفون نمبر وایم 0 58 52 2 3. زما ټلیفون نمبر دی. په ژوندۍ بڼه باندې دې تل تر تله ازادي راډیو وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی محمد یسانم د کندهار له میوند زحمت کوم. ما یو دوستی چې په نامه د جمعګل دی خوښه یو کال یا یو نیم کال کیږي چې خپل کور څخه نه درک شوی دی. زه د ټلیفون شماره اعلانه ومه هله د چې ما ته په همدې شمیره زنګ ووهي که چېرې زما خپل زغار وي یا نه نور دوستانه نور مسلمانونه زما زغار وي. ما د ټلیفون شماره ده 0 58 34 10 34. خپل شمیره ترلاسه کړئ. مننه.
سلام علیکم. زه غلام احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د بارکزور کاریز اوسیدونکی یم. تیوال په کندهار ولایت کې په دریم حوزه کې اوسېږم. زما دوه کاګان یو د جان محمد په نامه دی یو د خان محمد په نامه دی. 10 کاله 15 کاله مخکې ایران ته تللی دی. هېڅ پته موږ ته نشته. که چېرې یا دوی خپله د اواز اوري زموږ یا دوی نور دوستان پېژني موږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمېرو باندې تماس ونیسي 0 58 49 44 0 58 49 44. کامیاب اوسې. السلام علیکم.
بیا ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. محترم دوستانو کته سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفون پیغامونه پرېږدي، لیکوره ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.